آزادی میلمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانې ما. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پوښتنو باندې. ګرچې دغه پوښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو دپاره چې غواړي د تاسو په اړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان په اړه اوریدونکو ته ووایئ چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلی یم، بیا مې کابل ته راغلی یم. رسمي ماموریت مې کابل کې پیل کړی کې زرغونې انالیسه ما تاسو وویل چې ما هلته تر پایه پورې درس ویلی دی. له پته مرغه لوړې زده کړې مې ندي کړي. زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودې. کندهار تللی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتله چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما وغوښتله چې زه نطاقي سم ډېره علاقه مې درلودله د نطاقي سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو هغه کې هغه وخت د بده مرغه چاچی کنداري پښتو ویل هغه ډېر چانس نه درلودی. نو ما هم چې لهجه مې پیور کنداري وه، کندهار کې پیدا شوې وم، هلته لویه شوې وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه وو کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه وو، یو جرأت وو چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. د شمرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې وو د وزیر، هغه زه پېژندلم. زه وزیر ته وروستلم، په هماغه ګړی یې وروستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ وو، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، ځان مې وروپېژنده. هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلمه وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوع افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویل ولته غواړې چې رالوی کې رسمي کار وکړې؟ وزیر ما څخه پوښتنه وکړله. ما لو ولې نه غواړم؟ ویل ته هېواد کې کار ته کوې، زه به تا په رالوی کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې، په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه، دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واخه واخه. د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویساو، نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله. ما درخواستي ولیکله، بېرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله، لاسلیک کړله، او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. ته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه، چې هغه یې لاسلیک بېرته ما ته راوړه. ما ویل ښه دی. نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب. هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صابو عبدالمجید سربلن نو زرا دوی تولارم بخشن غارم زما ما دوران دیه ده لطیف نازمی سره لطیف نازمی ده راژیو رئیس و ده آغا سره زاله تولارم چه خبری وقتلی ویلز ده غنجلی بدلیجم ده دیر با استعداد انجلی ده ده با تاسی بخپلو آغا که در سره جرس کهی بخپلو دایوی که در سره جرس کهی بشا قلم لری نو ده راژیو کار کول ایسی نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول د رئیس ادارې ته ورغله. بیا زه رئیس ادارې ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول تاریزه ماته راکړه زه دا اوس اوسمه وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه یې خپله وزیر ته وړم. نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررې دو په هغه وخت کې هغه تیس وله او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره سوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث
ډېر ښه.
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د تولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلود دلته په راډیو تلویزیون کې زما
مننه مېرمن ملال. تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې چا ډېر تشویق کړی؟
داسمه شخصي هغه انسان کې چې کوم هغه موجود دی کوم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی هغه څه نه څه هغه لوري ته یو هغه لري یعنی مایل یي هغه لوري ته. نو ما هم د ادب سره علاقه درلودله د شعر و شاعري سره مې درلوده د کیسې لیکنې سره مې درلوده د خطاطۍ سره مې درلوده د انځورګرۍ سره مې درلوده. یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای. نو ما خپله علاقه و نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور د کتابخانه وه زما پلار ورونه ټول لوست خلک وه زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستله شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه دونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلودی چې دا شعر به سم وي ناسم وي څه ډول وي. هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان اوس ګر چې هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا تلی افغان ورځپاڼې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظره سم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو د چې دا هغه د اخبار داسې راغه کوي ما غږ باندې وکړي حیات الله نومېږي ما لور ورځه یو هغه در کومه د تلی افغان ادارې ته یوسه زه یو شعر در کوم هغه ولښلې هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دې هغه په تلی افغان کې هغه سوی و چاپ سوی و که څه هم چې یو څه لاس دوی پکښې کېوالی و طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما په مستعار نام ورکړی په خپل نوم یې نوم ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د تلی افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی سم یعنی هغه زه تشویق کړم هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه سم زه یې بیانولی نه سم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه څونه خوشحاله وم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس مکندهار کې دی خدای دې مل سي، هغه دا اوږده داستانونه چې و مثلا د ماکسیم ګورکي و، د تولستوی و، د ایرانی هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و، د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا دوی افغان ته ژباړله. بیا دې اوس په خپل نومونو نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم، اګر چې کوچنی وم زما نور خوندې وم کوچنیانې وې، ده به زما په نوم، زما د بلې خور په نوم، د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي. ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سپلم دې لوري ته. نو ما بیا زما بله خور و اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواښا ده، هغه تر ما یو کال مشره و. ما هغې ته ښکاره کوي مالداري ماشیر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دې چاپ شو، هغه ول دا به زه هم ولیکمه. نو بیا هغې شعر ولیکي واستوئ، بیا دواړو موږ په فګاله شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور و، هغه دا اوس کې په روسکالي یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن. نو هغه را سره ګډ شو، هغه ورور هم را سره ګډ شو، خو بیا وروسته هغه ورور هم پرې شوله. او از ما خور د بعد مرغه چې په ځوانۍ کې هغه سپله وفات شوله، او زه یوازې پاتې شولم. نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال. په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو، خو اوس تاسو د خپل کورنۍ پاک لري یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاست چېرته چې کتابونه ول، د کتابونو مینوال او د لوستلو مینوال هلته ول. نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان، خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري، د دوی په روزنه کې، د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خدای دی وبخشي، هغه یو هغه سړی و په ځوانۍ کې ماموریت کړی و، خو ماموریت یې داسې ماموریت نه و چې ادبي فرسنګ کې و. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله، تجارت یې کاوه. دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله. خو هغه د مطالعې د از ما پلار چې و ډېر عالم سړی و، دیني علم یې هم زیات درلودی او دا عصري علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعې نه و لیدلې چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه و لیدلې. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې، د تفسیر شریف څخه نیولې، بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هیواد اخبار راتلی، د کابل سانس اخبار راتلی، د کوچنیانو انس راتلی. زما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتگی زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و، هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و، چې یعنی اشتراک یې ورسره کړی و. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده، هر شي مطالعه یې کولې. زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستلم، د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه. زما پلار به پکې کښېنستی، د هغه سره پسندنۍ کې کښېنستلم. مثلا چې جمعي به و، ده به کتاب مطالعه کوه. زه هم تشویقېدلم، ما هم یو کتاب را اخیستی. زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به هم مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شم، زه څه وړتیا لرم او څه کولی شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دي چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده. ډیر مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور او پلار تقلید کوي. مطالعه ډیر ضروري ده د نوي نسل لپاره. د ځوانانو لپاره
بیرته براو ګرځو. میرمن ملال د شعر برخې ته د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوي یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، یو احساس څخه وزیږي. خیال دی بیا خیال ستا تخیل ده دی بیا غال تفخی جی بیا نو عطیفه ده احساس دی او یو حدیثه ده ما پا نظر بندی یو چه ستا ده ننه پیشی جی یو چه پیشی جی ستا ده ننه یاد بندی یا تو وینه نو آقا پا تا بنی تاثیر کهی استفا او تی په پیسا سره باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې ژوند
که ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر د وخت او زمانې سره سره تاسو شعرونه لیکلي دي. نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شعر په ښایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې بیا تا هغه کوي هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي نه هغه بس نو دا زما نظر دی. خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي په هغه بنګړیو کې بندې په هغه 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 کې بندې هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمینیسته بولي هر څه چې مې بولي خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنې زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم له ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، وی لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارمه، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي. هغه موضوع دا اوس اوس ما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. ما دغه موضوع ته یعنی یو افته کیږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کیږي، خو زه یې به لیکم هم نه. زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي، زه یې خپل دا ځین کې هغه کوم اړوم یې را اړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډېر ښه میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما څنګه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پام درنه سوي او دوی هغه کوي مراتې ورته پام سوي دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه میرمن ملال، څنګه چې مونږ په دا ډیر وختونو کې ګورو ډیری ښځینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډیری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه یو ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري، شعر واقعا ډېر هغه لري، دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ورپهغاړه، زه دا اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سي تقاعد سي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دی خدای وبخشي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویدی دي. یعنی دا زه خپله وګورم، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه چې پسې ونه ګرځم، سوونه ګرځم په شپ هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تونده سیلی را سي د لاس څخه یې وښویږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی، که احمد دی دا ډېر مهم دی، خو ته به په شعر پسې به تون ورځې په دې حساب باندې. مثلا اوري به شعر به اوري، که ته وخت نه لرې چې ویلې کې ته به شعر اوري. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کې شته، په هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې پکښې راځي. نو شعر سړی واوري. اوس مثلا زه کور کې اخته یم، پخلی کوم، اشپزخانه کې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یې بلې بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړې یعنی فکر کې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي ما نه پرېښي نه دی شعر نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره راسره پاتې شوی دی او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې یو خو هغه یوازیتوب دی هر انسان خپل دننه یوازې دی او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم نو خو بل څوک خو نه وي چې یا خبرې ورسره وکړم یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي اوبه چښي څه کوي څه کوي نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شیبې دي کیدای شي اوریدون کې وغواړي په دې پوشي کا تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ژوند کوي او په څه بوخت یاستي وس زه
دا تقریبا لس کال خپل پرست وایي ولسم کال دی په بستانیه کې ژوند کوم ویلسکي او رسمی اغمال رما اخیری زما اخیری معمولیت چه بود پیشور اغی که بود افغانستان پا کنسلگری که فرنگیت شما اغمی روستای معمولیت تو چه پا دوازاره دوازاره دل سم که روستی دکات روستی شی بود پوری نو اغا معمولیت ما اغا که تاقیب که نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې یو فعالیت دی بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت مې نوی کړی زما په نظر باندې دا شعر مې لیکلی دی او کنور سی لیکل مې کړی دی
ډېر زیاته مننه مېرمن ملال چې خبرونه کې مرسته
کړې له کوم خدای دې وکړي چې تاسو په هغه مې خبرې کړې تاسو په ټول باندې
مننه قدرمن اوریدونکو تاسو نه مننه چې د خبرونه تر پای شي بو پورې را سره وې تر بل خبرونه مو الله عمل شه
دیر مد منی لیون کی در بدل گئی تھی اور پسر گئی تھی مد قضا دیر مد منی لیون کی در بدل گئی تھی اور پسر گئی تھی مد قضا اور پسر گئی تھی مد قضا
وما ورس دا ونی مهم او پیښه تا کتل
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړي و مې ورستمو را بول. نن خبرې کې چې ټول پاکستان د وی امریکایي مرمن سره څنګه په جنجال اوخته دي، د چټ جی پی ټی او چینایي ډیپ سیک ترمنس د سیالۍ لنوي پایله هم خبرې کې خو تر هر څه لمړی د ونی د پیښو مهم ټکی. هیواد کې د نوي اقتصادي بحران د پایل څرکونه، 50 موسساتو افغانستان کې دروازې وتړلې، طالبان د ډالرو د مهار لپاره سر بداله دي،
خلکو بیچارهګانو ډالر د کم اکړل چې پاغه باندې وي راکړه ورکړو کی. نو مهمه دا ده چې د خلکو پر ځای په فشار صرافانو باندې سار دي چې ترسو د احتکار مخاوني ولشي.
وي ما په خپل په ځان کړی یار ګرم نه دی، دا شعر د طالبانو په چارواکو او د طالبانو په حکومت باندې ډیر صحیح راځي.
ل نیوکو ورسته د عباس تنگزی او دوا نور ملایانو غیابت، د ستانځي کورنۍ وای نو وړه مریض ده، طالب سرچینی وای هواد نه وتله، مولا عبدالقادر خانی ته مولا عزیز شجاع حمله نیو کورو سنادر کړي.
نو د کټمن د پاکستان لاس به زکه چې ده تحصیل کړنه د هندستان دی او د هندستان اړیکې نشدي شوی د افغانستان سره، په هغه کې ده بالکل تاثیرات شته دي. نو دی اگر هر هغه کس چې د افغانستان روابط د نورو ملکونو سره تقیقي او خکایي دی ورسره عکس العمل ښکاره کوي، بدنامي یو په رقم دی افغانستان نه لري کوي تر څو افغانستان نور ملکونو سره نشدي نشي.
هغه علما چې خپل نظر بیانوي حکومت پاکله حکومت باندې نیوکه کوي، دا د هغوی حق ده. حکومت ته پکار ده چې هغوی خبرې واوري، ځکه چې که چېرته حق خلکونه خصوصا علما نه دا حق واخیستل شي به ټولنه استبداد خواته ځي. استبداد ډېر خطرناک خطر، استبداد ډېرې خطرناکې پایلې لري چې هغه نه دی. حکومت په خیر ده او د ټولنه په خیر.
او افغان نجونو ته د پاکستان په تحصیلي بورسیو ګرم بحثونه، طالب فعالانو دا ځان ته شرم او په غیرت داغ بللې. حکومت وایي موږ پاکستان ته اجازه نه ده ورکړې چې افغان نجونو ته بورسي ورکړي.
خپل په هیواد کې ورته د زده کړې کار موقع نه ورکوي او پردي هیوادونو ته د تګ لپاره ملامتوي. هغه نجونې چې نن د زده کړې لپاره پردي هیواد پاکستان ته د تګ لپاره مجبوره شوې دي، د اوسني حاکم نظام لخوا څخه ملامت ګڼل کیږي. دا د شرم خبره نه ده چې هغوی د زده کړې لپاره پاکستان ته ځي، د شرم خبره خود دغه ده چې ولې خپل په هیواد کې په یو اسلامي هیواد کې د دې څخه د دې الهي حق اخیستل کیږي.
اوس چې دا خویندې التزی دا د طالب دپاره، د دوی د ملایانو دپاره، ملا هیبت خان دپاره ننګ ده، پیغور ده، شرم ده چې تا خپلې خویندې پرېښودې تر څو د بل هیواد ته لاړ سي، د بل چا غېږ ته لاړ سي او بل څوک یې وروزي، ته چې خپل اولاد د خپل لاس لاندې ونونیسې او د خپل کور و کورنۍ او هیواد په خیر تربیه نه کې، که د دښمن غېږې ته یې ورکې هغه یې هغه قسم تربیه کوي چې هغه په نهایت کې تا ته ولس ته هیواد ته درد سر جوړېدلی سي.
په طالبانو د ټرمپ لخوا د ډالرو د نغدو کڅوړو د بندخ له ګنګوسو سره هم مهاله په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه وند اندېښنې زیاتې شوې دي. او یوازې تیرونی افغانستان کې له یوې خوا د افغانیو بیې رالوېدلې او له بلې خوا د طالبانو اقتصاد وزارت د 50 مرستندوی موسسو د بندېدو خبر ورکړی دی. طالبان د ټرمپ لوري پر دوی د ډالري مرستو د بندول لګوا خروسته درې ځله مجبور شول چې 15 میلیونه، 18 میلیونه او 25 میلیونه ډالر لیلام کړي تر څو په ناڅاپي ډول اتیا افغانۍ ته د یو ډالر خطر لپاره وغورځي. دغه راز د طالبان رئیس الوزرا له اوږدې مودې وروسته یو فرمان صادر کړي او په دې فرمان کې له هیواد د حواله لارې تر 500 ډالرو او د ځمکې لارې د 1500 ډالرو نه د زیاتو پیسو او سرو زرو د انتقال د ممانعت اعلان شوی دی. او لا هم د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک له صرافانو سره د وضعیت د کنټرول لپاره بیړنې ناستو باندې بوخت. بل خو د طالبانو مالی وزارت سرچینې ازادي رادیو ته وایي دوه میاشت رئیسې د ادارو معاشونه هم نه دی اجرا شوی او شاید درې میاشتې د معاشونو ورکړه نور هم وزنډیږي. خو د طالبانو ویان وایي چې د دلوي په میاشت کې به دا معاشونه اجرا کړي.
وضعیت رښتیا هم د تشویش وړ دی. په دغه ټول ګامونه چې اخیستل کیږي دا ټول لنډ محال کې خو کولای شي چې زمونږ مشکل حل کړي. خدای چې په اوږد محال کې باید افغاني ثبات څنګه وساتل شي، دغه لپاره باید د هیواد داخلي اقتصاد، داخلي صنعتونه رشد وکړي، تولیدات لوړ شي، تر څو موږ صادراتو لپاره کافي مقدار کې توکي ولرو. همداراز افغانستان کې راکړه ورکړه باید په ټینګار پدې وشي چې په افغانیو باندې وشي، تر څو د افغانیو لپاره تقاضا لوړه شي. په ټوله کې چې څومره هم د هیواد داخلي منابعونه عاید زیاتیږي، څومره هم چې د افغانستان د داخلي منابعونه داخلي اقتصاد پیاوړی کیږي، هغه سره واردات راکمیږي، ورسره صادرات لوړیږي، دا بالاخره د باعث کیږي چې افغانستان ته په مسلسل ډول ډالر هم ارزه شي، او که چې څومره هم منګات او تر کومه هم چې منګه په خارجي مرستو باندې تکیه کوو، زمنګه اقتصاد لکه د ډیرو نورو هیوادونو په شان به همیشه ګواښ او خطر سره مخ کی.
لدې ټول مسایلو سره هممهاله د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت مرستیال عبد اللطیف نظری ویلي چې تازه د هیواد 28 ولایتونو کې 50 مرستندوی موسسو فعالیتونه بند کړي دي، خو علت نه دی ویلي چې آیا دا د طالبانو د مشر دغه پریکړه لامل بند شوی چې څه موده مخکې د بهرنیو موسسو د بندولو په اړه ګنګوسي وک. تازه د امریکا د خارجه وزارت لخوا درول شوی نړیوال مرستندوی فند نه تغذیه کېدل. بلخوا کابل کې د مور ماشوم د خوندیتوب بیا رغونې او تعلیمي برخه کې یو شمېر فعال موسسو مسولانو ازادي رادیو ته تایید کړی چې شاوخوا 28 ولایتونو نه مرکز ته د خپل لوجستیکي او دفتری وسایلو د راټولولو چاره یې پیل کړې ده. خدا سرچینې ازادي رادیو ته وایي دی کې زیاتره یې هغه موسسات دي چې فند ورته د امریکا د خارجه وزارت لخوا برابرې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د راپور له مخې سکال به افغانستان کې 22.9 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا ولري.
وی ما په خپل په ځان کړی یار ګرم نه دی، دا غشیر د طالبانو په چارواکو او د طالبانو په حکومت باندې ډیر صحیح راځي. دوی سره تلای چانسونه د تلای چانسونه نه فائدہ وانه غستله. د امریکای اوسنۍ حکومت د ټرمپ کابینه د طالبانو شدید مخالفه ده. وزیر دفاع پیټ او وزیر خارجه مرګوبیو دا غو شدید مخالفین ندی چې دوی سوزل سرګندونه کړي وي چې دوی راشي په طالبانو باندې سخت بندیزونه ولدي. ته دوی راتک سره دوی د خپل خبرې عملی کړې په طالبانو وسل سخت بندیزونه دوی ولګول، هغه پیسې چې طالبان ته ورکړل کېدلې هغه بندې کړلې، او هغه انجوګان چې په افغانستان کې کار کول هغه ته هم خبرداري ورکړل چې تاسو افغانستان نه راوځي. دوی وایي چې تر څو پورې طالبان رښتیا و نه وایي، خپل خلق خپل ملت ته تاسو انتیا برابرې نه کی، د تعلیم زمينه او د بیان ازادي ونه کی، نو موږ به په طالبانو سره هیڅ قسم خبرې ونه کړو. فکر نه کوم چې طالبان به دې مشکل نه راوځي. د طالبانو مشکل د ټول دنیا سره نور په زیاتې دودي، خو فکر مدارې چایې طالب دا سوچو کی چې په افغانستان باندې بدیا غیسوي یا د افغانانو غم باور سره وي کنه وي، خدای افغانانو او د افغانستان آینده را ته ډیره کمزوري او ډیره مشکله ښکاری.
او په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په خپل ځایم او مشر مولا هیبت الله خونزاده هر ډول نیوکه جرم بولی، تیرونه په نموړي باندې عام محضرونو کې د نیوکو لامل د عباس تنگزي د ممنوع الخروج تر څنګ د مولوی عبدالقادر خانی ته مولوی عبدالعزیز شجاع د نیول کېدو خبرونه ګرم. که څه هم د طالبانو خارجه وزارت دا خبر په کلکه رد کړی، خو د طالبانو موثق سرچینې ازادۍ رادیو ته هغه ګونګوسي تاییدوي چې ګواکې عباس تنگزي ته د طالبانو امیر د وروستیو نیوکو له امله سخت قهرېدلی او د هغه د ممنوع الخروج تر څنګ د استخباراتو په لاس د نیولو امر کړی و، مګر نوموړی د یو شمېر طالب وزیرانو لخوا دوبۍ ته په پټه ایستل شوی. خو دا سرچینه وایي هڅې روانې دي چې نوموړی ژر بیرته کابل ته راوستل شي.
نو اصل حقیقت دا دی چې دی هلته بهر اوسیږي خپل د کورنۍ سره، او د دې تک یعنی غیر نارمل یو حرکت نه، بلکې د ټول د درې کالو کې د مسله کې و. بل دا دی چې که چیرته داسې واقع روخ ورکړي چې د ته دا خطر او اختار ورکړ شوی، نو د کې حتما د پاکستان لازمه ځکه چې دی تحصیل کرده د هندوستان دی، او د هندستان اړیکی نږدې شوی د افغانستان سره او پاغه کې د بالکل تاثیرات شته دی نو دی اگر هر هغه کس چې د افغانستان روابط د نورو ملکونو سره تقیقی او خکایي دی ورسره عکس العمل کاره کوي بدنامي یو په رقم دی افغانستان نه لري کوي تر څو افغانستان نور ملکونو سره نږدې نشي.
په دې اړه د عباس تنگزي زوی آزاد رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې د خپل پلار د دوبۍ ته تک ټولې آوازې رد کړي او زیاتی تر موسمي ناروغي وروسته به پلار بیرته عام محضر ته راښکاره شي، مګر په افغانستان کې دغه د موجودیت کوم ثبوت آزاد رادیو سره شریک نه کړای شو. عباس تنگزي تیرونی ویلیو د طالبان حکومت د شریعت له مخې نه بلکې د خپل خوښې په اساس 40 میلیون انجونی او ښځې د کار او تعلیم له حق محرومې کړي دي. له دې وروسته کابل کې د طالبانو د صف یو سرسختي ملګري مولوي عبدالحمید حماسي هم د طالبانو په اوسنۍ حکومتداري نیوکې کړي او د راپرزیدو اندېښنې ښودلې، خو بل خوا د مولوي عبدالقادر خانت او مولوي عبدالعزیز شجاع د نیول کېدو راپورونه ورکول شوي. د غدوارو تیرونه د علماو په یو غونډه کې د طالبانو په حکومت کې په قوم پالنه واسطه بازي او سمت پالنه باندې نیوکې وکړي
چې په لسګونو کالونو د دوی سره وګه په وګه باندې مبارزه کړي او د دوی لپاره کار کړي او هغه په دې باندې پوهیږي چې کوم سیاست دوی روان کړي دا د دوی د زوال په معنا ده. د دوی دغه سیاست نه نړیوال او نه افغان ولس قملای شي، نو هغه چې کله پیشنهاد کوي یا انتقاد کوي نو دغه نه پیشنهاد منل کیږي نه انتقاد منل کیږي، نو چې د خپل وړپوړي چارواکي انتقاد او پیشنهاد نه مني افغان ولس به څنګه وشي کولای، یا یو جورنالیست به څنګه وشي کولای، یا یو رسنۍ به په داخل څنګه وشي کولای شي بودی انتقاد وکړي. تاسو وګورئ په لسګونو علماي کرام په کابل کې راغون شول او په هغه کې مولوی صاحب عبدالقادر قانت او مولوی صاحب شجاع چې په دوی نیوکه وکړي چې دغه تعصب تبعیض او دغه د استبداد نظام دا مخته نزي، دا د افغان ولست او حتی علماي کرامو ته د منلو د زغملو وړ نه ده، دا بې عدالتي ده، حتی الله او رسول ته د منلو نه ده. هغه په دې پوهېدل چې په دغه غونډه کې کومه خبره مونږ کوو مجرد چې دیج نوزو زازه مونږ د نیول او زندان ته د تللو سبب کیږي، خو هغه خلک اچوي بتنګ آمد بجنګ آمد، نور د خلکو د صبر او د حوصله او د تحمل هغه سلبری شوی د خلک صبر نشي کولای. نو دا ټول په دې معنی ده چې د طالبانو د مشر چې یو پټ مخه یو نامعلومه انسان ده د خپل رژیم کې خپل وهی او خپل رژیم خپل طالبان هم د نتیجې ترسیل شي دوی رژیم د زوال خواته روان کړی ده.
په اسلام کې دا د وګړو حق دی چې د حکومت او چارواکو په امر باندې احتساب ولري، د هغوی انتقاد وکړي، د هغوی نه نیوکه وکړي او هغوی نه پوښتنه وکړي. یعنی او دا په اسلام کې یو مسلم حق دی. د خلفای راشدین په وخت کې، د نورو چارواکو په وخت کې هیڅوک د خپل د رایې د بیانولو نه منع کېدله او هیڅوک تر همدا ویره نه و او تشویش نه و که زه خپل رایې او نظر بیان کوم زبوندی کیږم زوریږم یا ما سره خشن چلند کیږي. نو دې لپاره دا پکار ده چې په ټولنه کې آزادیګانې لپاره احترام وشي او خلکو ته دا اجازه ورکړل شي چې خپل نظر بیان کړي. هغه علما چې خپل نظر بیانوي د حکومت په اکله حکومت باندې نیوکه کوي، دا د هغوی حق ده. حکومت ته پکار ده چې هغوی خبرې واوري، ځکه چې که چېرته حق خلکونه خصوصا علما نه دا حق واخیستل شي به ټولنه استبداد خواته ځي. استبداد ډېر خطرناک، استبداد ډېرې خطرناکې پایلې لري چې هغه نه دی حکومت په خیر ده او د ټولنه په خیر.
او تیرونی له 14,000 افغان ځوانانو او 15,000 افغان پیغلونو د پاکستان بورسیو ته د ازموینو له اخیستل کېدو وروسته د طالبانو په حکومت حتی د دوی خپلو فعالانو توندې نیوکې کړي دي او د نجونو له علم سره دښمني د خپل رژیم د راپرزیدو لپاره لوی خطر بللی دی. پاکستان چې افغان ځوانانو او نجونو ته 4,500 نوي تعلیمي بورسي اعلان کړي دي، د خارجه وزارت چارواکي یو شمیر رسنیو ته وایي طالبان له محرم سره په پاکستان کې د افغان نجونو تعلیم ته رضا او قانع شوي دي او پاکستان هم ورسره دا منلی چې د اسلام آباد هرې بورسي ته د بریالي شوي افغان نجلۍ یو کورني محرم ته به ویزه ورکړي. هغه ټکی چې د طالبانو لوړو زده کړو وزارت په کلکه رد کړی او ویلي دي هیڅ نجلۍ ته پاکستان کې د لوړو زده کړو اجازه نه ده ورکړې او دا ورپسې تبلیغات روان دي، خو دغه کار په طالب فعالانو بد لګېدل او په ټولنیزو رسنیو کې د بحثونو لیکنو او سپیسونو له لارې د خپل مشرانو پر ناسمو پالیسیو توندې نیوکې کړې دي.
زه دا یقین لرم چې دغه معامله لږ ریښتونې سي، لږ ریښتونې په قسم د سبا به دا مکتبونه خلاصېږي. خو دلته معامله مونږ خپله خرابه کړې ده، یو څه مونږ خپله قسم ده خرابه کړې ده. د الله حضور ته به ورځو، د اشخاصو عبادت مه کوئ، د الله تعالی عبادت وکوئ. دغه معاشونه، دغه چوکۍ چې اوس یو څوک زغرده خبر نه شي پکې کوئ چې دا به هم له لاسه وغورځي، دا پانی دي. پرون دلته یو ډېر غټ جمهوریت واقع و، دلته یو ډېر غټ جمهوریت حاکم و، چا ویلي چې دا نړیږي، لیکن د رب العالمین فیصله ورباندې راغله په یوولسو ورځو کې، درهم برهم کړ، له مخې یې چپ کړ.
دا د شرم خبره نه ده چې هغوی د زده کړې لپاره پاکستان ته ځي، د شرم خبره خو دغه ده چې ولې خپل په هیواد کې، په یو اسلامي هیواد کې، د دې څخه د دې الهي حق اخیستل کیږي؟ ولې خپل په هیواد کې دې ته د زده کړې زمینه نه برابره کیږي؟ ولې خپل په هیواد کې دې ته هغه عزت موقع نه برابره کیږي؟ آیا دا واقعیا د شرم او پیغور وړ خبره نه ده د اوسني حاکم نظام لپاره؟ تر کله، تر څه وخته پورې به دغسې د افغانستان انجونې خوار او زارې واوسي؟
دا د طالب د پاره، د دوی د ملایانو د پاره، ملا هیبت خان د پاره ننګ ده، پیغور ده، شرم ده چې تا خپلې خویندې پرېښودې تر څو د بل هیواد ته لاړ سي، د بل چا غېږ ته لاړ سي او بل څوک یې وروزي، ته چې خپل اولاد د خپل لاس لاندې ونونیسې او د خپل کور و کورنۍ او هیواد په خیر تربیه نه کې، که د دښمن غېږې ته یې ورکړي، هغه یې هغه قسم تربیه کوي چې هغه په نهایت کې تا ته، ولس ته، هیواد ته درد سر جوړېدلی سي. نو دغه طالبانو چې کومې کړنې روان کړی دی، دا د افغانستان او د ولس په ضرر او په نقصان ده، او د دو حالت چې ګورو زوال خواته روان دي. انشاءالله چې انقریب دا خلک زوال ویني او داسې یو نظام زمونږ تاسو په دې هیواد کې راشي چې د ټولو افغانانو ورباندې خوښه وي او د ټولو افغانانو ورباندې اتفاق و اتحاد وي او مونږ تاسو په خپل ژوند یو پرمختللی افغانستان ووینو.
او کابل ته د ایران د خارجه وزیر عباس عراقچی له سفر د کابل ریسټورانتونو کې چای او ماښامنۍ خوړلو او په سړکونو گشت نه، که څه هم طالبانو د خپل حکومت د امنیت لپاره پراخه تبلیغاتي استفاده وکړه، خو له دې یوه ورځ وروسته د ایران سفیر ویلي دا سفر طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په معنا باید چې وانخیستل شي. له دغه سفر وروسته د طالبانو خارجه وزارت ویلي ګاونډیان سیمه او نړۍ دې نتیجې ته رسیدلې ده چې له طالبانو سره باید خپل تعامل زیات کړي او دوی له عباس عراقچی سره د سیاسي او اقتصادي مسایلو تر څنګ په سیمه ییز تعامل باندې خبرې کړي دي. خو کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیکدلی دغه بیان ته په ځواب ویلي کابل ته د عباس عراقچی سفر دا معنا نه لري چې ګواکې ایران طالبان په رسمیت پیژندلي یا یې پیژني. هغه طالبانو ته ښکاره کړې ده چې مشروعیت او رسمیت پیژندنه یو جلا او ځانګړې حقوقي موضوع ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې پروسه مخته وړل کیږي. رضا بیکدلی ویلي تهران دا مهال افغانستان سره د هلمند په اوبو کې د ایران د حقابې په رابطه ستونزه لري او حالې غواړي، او وروستی سفر هم دغه څه په اړه و چې د افغانستان او ایران د خلکو ګټه پکې وي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر موده وړاندې ګواښ کړی و چې له طالبانو نه په هر قیمت د هلمند په اوبو کې خپل حق اخلي.
افغانستان ایران ته نږدې شوی دی او ایران کوشش کوي ځان افغانستان ته نږدې کړي، ځکه دغه دواړه هیوادونه اوس په دنیا کې په ناکام ترین هیوادونو کې حسابېږي. ایران هر څه تقریبا د لاسه ورکړه، سوریا یې د لاسه لاړله، فلسطین کې د لاسه لاړلو، حزب الله یې د لاسه لاړو، حوثی ملیشې یې د لاسه لاړلې، په دنیا کې تقریبا یوازې پاتې دی. افغانستان هم د دوی نه څه کم نه دی، د طالبانو په حکومت کې یا چارواکۍ کې افغانستان انتهایی کمزورې صورتحال کې دی. اوس دغه دواړه یو بل ته لاس ورکوي، خو د طالبان دپاره دا د دوی مشکلات نور هم زیاتوي، ځکه ایران په داسې یو بیړۍ کې روان دی چې دوی د بیړۍ په ډوبېدو ده او دوی هر شي ته لاس اچوي. نو طالبانو ته راتګ د دوی او طالبانو سره دوی کېناسته د افغانستان مشکلات لا زیاتوي، ځکه دنیا په ایران باندې اقتصادي پابندیانې لګولې دي. دنیا وسره هیڅ قسم معامله نه کوي چې هغه یورپي یونین دی او د امریکې ټول متحدین دي. پر ځای د دې چې طالبانو نوري دنیا ته لاس ورکړی وي، د نوري دنیا سره معامله خپله جوړه کړې وي، دوی هغه ملکونو ته مخ وراړي چې هغوی هیڅ نه لري، کنګال دي او تباه او برباد دي. د طالبانو دپاره به ښه دا وي چې دوی د دنیا سره خپلې معاملې سمې کړې وي، چې هغه دوی ونه کړلې، نو د دې تاوان افغانستان ته رسیږي.
او سم د تیر اونۍ لنډ خبرونه پرې د ټولنیزو شبکو بحثونه. تیر اونۍ له طالبانو کشر خو په ځیرکتیا کې د سوریې مشر سپین بیرغي وسلوال ائتلاف احمد الشرع محمد الجولانی د دغه هیواد د انتقالي حکومت د مشر په توګه اعلان کړ. احمد شرع به د نوي اساسي قانون تر جوړېدو پورې لنډمهاله د قانون جوړونې شورا جوړه کړي. همداراز به ټولې نظامي، انقلابي، سیاسي او ملکي ډلې منحل شي او په دولتي ادارو کې به مدغم شي. د دغه هیواد نویو چارواکو د سوریې د پخواني حکومت پوځ منحل کړی او د ملي اصولو په بنسټ د نوي پوځ د جوړولو پلان لري. دا پریکړه په دمشق کې د تحریر الشام د متحدو وسلوالو ډلو د قمندانانو په حضور کې شوې ده او د یوې غونډې په ترڅ کې اعلان شوه. د سوریې د نوي واک ته رسېدلي سخت دریځه وسلوالو ډیموکراټانو ائتلاف چې د افغانانو لخوا په رسنیو کې کلک څارل کېږي، سیاسي زغم، ځیرکتیا، ملي دریځونو، وسله سواکۍ ته درناوي او د ښځو حقونو ته درناوی په پراخه کچه ستایل کېږي، خو په عین حال کې افزوس هم ښودل کېږي چې افغانستان کې طالبان داسې له ځیرکتیا ډک ګامونه نه اخلي. او تېره اونۍ خوست کې د یوې کورنۍ د دیارلس ښځینه او ماشومانو د ډله ییزې وژنې پېښې په هیواد کې تون غبرګونونه او د غم څپه راپورته کړې وه. طالبانو ویلي پېښه علیشور ولسوالۍ کې د شخصي دښمنۍ پایله کې رامنځته شوې چې د یوې مور په نس کې نړۍ ته د دریو راروانو ماشومانو ژوند هم پکې قرباني شوی. که څه هم طالبانو د دغې دښمنۍ په څرنګوالي باندې ځان خپه چپ اچولې، خو ځایي سرچینې وایي قاتلان تښتېدلي او ځایي خلک وو چې اوس یې طالبانو سره دندې لرلې، مګر دا هغه ادعا ده چې طالبانو نه ده تایید کړي. خلکو په ټولنیزو رسنیو د دې پېښې له امله پراخه کرکه څرګنده کړې او ژر تر ژره یې د قاتلانو د نیولو غوښتنه بدرګه کړه، خو طالبانو لومړنیو اقداماتو کې د پېښې په تړاو دوه کسان نیولي، هغه هم مشکوک ښودل شوي. او ننګرهار کې د ډاکترانو او پوهنې ریاست ترمنځ د یوې هوکړې له مخې ښوونکي او متقاعدین د ډاکترانو د فیس له ورکړې معاف شوي دي. د ننګرهار د ډاکترانو د ټولنې یوه چارواکي ازادي راډیو ته ویلي دا پریکړه درې ورځې وړاندې په دغه ولایت کې د طالبانو له چارواکو سره تر هوکړې وروسته متقاعدینو او ښوونکو ته د درناوي او مرستې په موخه عملي شوې ده، او له دې وروسته به د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د دولتي او خصوصي ښوونځیو ښوونکي او متقاعدین اړ نه وي چې ډاکترانو ته د معاینې فیسونه ورکړي. خو ټینګار شوی چې ښوونکي متقاعدین دي په دغه ولایت کې د ډاکترانو د لیدو پر مهال خپل د هویت کارتونه له ځان سره ولري. ویل کېږي دا اقدام وروسته له هغې دی چې د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې هم ډاکترانو د ښوونکو فیسونه معاف کړل. یو شمېر رسنیو خبر ورکړی چې دغه پریکړه د خوست ولایت د ډاکترانو ټولنې کړې ده او د وړیا معاینې تر څنګ ښوونکو ته د وړیا درملو د برابرولو هڅه هم روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت لخوا د خپلو معاشونو د ځنډ او کمولو په اړه شکایتونه کړي او متقاعدینو هم د تیرو څه باندې درې نیمو کلونو راهیسې د طالبانو حکومت لخوا خپل حقونه نه دي ترلاسه کړي. او بل خوا تېره اونۍ د افغان کرکټ لپاره غوره خبر دا و چې د کرکټ نړیوالې شورا عظمت الله عمرزی د کال غوره لوبغاړی اعلان کړ او د شلو ورځو یو ورځنیو غوره لوب ډلو په منځ کې د څلورو افغانانو لوبغاړو نومونه هم شامل کړل. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي چې عظمت الله عمرزی 2023 کال یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې ښی لاس باندې بالینګ کوي او په غوره توپوهنې سره د افغانستان د لوبډلې په بریاو کې د پام وړ رول ادا کړی. عمرزی په 2023 کال کې په 14 ورځنیو لوبو کې 411 منډې جوړې کړې او 11 وکټې هم اخیستې. د عمرزی د بیټینګ اوریج یا اوسط څه باندې 2.5 او د وکټو هغه بیا څه باندې 40 یاد شوی دی، په دې معنی چې په هر لوبه کې په اوسط ډول یوازې 40 منډې ورکړې دي. د کرکټ نړیوالې شورا یاده کړې ده چې عظمت الله عمرزی له آیرلند، جنوبي افریقا، بنګلاديش او زمبابوي سره لوبه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. که څه هم د راشد خان په څیر د افغانستان ګڼ نور لوبغاړي هم په نړیواله کچه له پیژندل شوي لوبغاړو دي، خو د لومړی وار ده چې یو افغان لوبغاړی د کال غوره کرکټر یادېږي.
ډېر زیات خوشاله یم چې د 500 ورځې د کال غوره لوبغاړی ونومول شم. نو ډېر زیات د افتخار او د خوشحالۍ احساس ما ته راکوي. دا هغه څه و چې تر شا یې ډېر زیات محنت او خواري مونږ کړې وه. همداسې منیجمنت سټاف د خوانه، کوچنګ سټاف د خوانه، خاص کر د سینیئر لوبغاړو د خوانه چې مونږ سره محنت خواري شوې او په مونږ هغه اعتماد چې کوو مونږ ته ډېره زیاته انرژي راکوله. نو همیشه مونږ به کوشش همدا کوو چې د دې اعتماد مونږ خراب نه کړو، خپل پوره کوشش وکړو چې د افغانستان لپاره داسې یو کارکردګي وکړو چې هغه د افغانستان په ګټه وي. نو خاص کر زه ډېره مننه کوم د خپل فامیل نه چې زه همیشه تشویق کړی ما، همیشه ما ته دعاګانې کړې دي، او بیا خاص کر د افغانستان خلکو نه چې ټولو لوبډله یې همیشه په دعاګانو کې یاد ساتلې او همیشه یې ملاتړ کړی دی.
بل بلخوا د ایس ای سی د کال غوره کرکټرانو د یو ورځنۍ لوبو لوبډله کې درې افغان لوبغاړي عظمت الله عمرزی، رحمان الله ګربز او علامه محمد غزنفر اخیستل شوي. خو د شلوریزو غوره لوبغاړو لوبډله کې بیا یوازې راشد خان راوستل شوی دی. په داسې حال کې چې د کال غوره ټیسټ لوبډله کې د افغانستان کوم لوبغاړی سږ کال هم نه و. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبر بیا ده چې تیره اونۍ د امریکایي چټ جی پی ټي په مقابل کې د چینایي ډیپ سیک مصنوعي ځیرکتیا باندې سمبالې ټکنالوژي معرفي کولو په نړۍ کې د تخنیکي او اے آی کوډینګ له لارې د جګړې سیاست او سیالۍ نوې باب پرانیسته. چټ جی پی ټي چې په وو کالو کې د امریکایي انویډیا چپونو په کارولو جوړ شوی و، اوس ادا کېږي چې د انویډیا اے آی چپونو بازار د چینایي ډیپ سیک لخوا چې په دوو کالونو کې جوړ شوی له خطر سره مخ دی. اندیښنې دي که چین واقعا د اوپن اے آی په کچه د مصنوعي ځیرکتیا ماډلونه تولید کړي، دا به په نړیواله کچه د اے آی ټکنالوژۍ یا مصنوعي ځیرکتیا ایکوسیستم ته ستر بدلون ورکړي او شرکتونه به د ارزانه حل لارو لپاره چینایي ماډلونو ته مخه کړي. او بله خوا د تیرې اونۍ جالبه خبره دا وه چې د پاکستان ټول حکومت دغه هیواد ته په خپل فریب کار مین پسې ورغلي امریکایي میرمنې سره په جنجال اوښتی دی. د آنیا انډریو په نوم امریکایي تور پوستې میرمن وایي د کراچۍ یو ځوان ورسره د مینې تار غځولې او آنلاین نکاح یې ورسره کړې وه، خو اوس چې دا ورپسې پاکستان ته راغلی نو عاشق ترې له کورنۍ سره یو ځای پټ شوی دی. نوموړی چې دا مهال له یوې میاشتې راهیسې په کراچۍ کې دیره ده، هره ورځ د خپل مین پاکستاني د کور مخې ته کښېني چې ځایي پولیس یې مجبور کړي تر څو د امریکا له ویرې د هغې امنیت وساتي. د پاکستان د سند ایالت والی بیا دغې میرمنې ته بیرته امریکا ته د ستنولو هوایي ټکټ هم اخیستی او هغه یې څو واره الوتکه کې کینولې چې ولاړه شي، خو دا میرمن بیرته له الوتکې کوزیږي او د خپل مین د کور مخې ته ځان رسوي. دا میرمن له پاکستاني حکومت غواړي چې خپل فریبکار او ترې پټ شوی مین ورته یو وار مخامخ کړي او هره اونۍ باید چې یا د پاکستان حکومت یا هم تښتېدلی مین ورته $15,000 مصرف ورکړي. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ له سعید شینواري سره د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره اومه ورځ مه هېروئ.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کته.
لیلا خمار سرگو وپ ما کڑے اثر دے لیلا خمار سرگو وپ ما کڑے اثر دے رنگر نار غیگم و زخم میں دا اثر دے لیلا خمار سرگو وپ ما کڑے اثر دے لیلا دخنی خبری وپ ما لگی شکری لیلا دخنی خبری وپ ما لگی شکری کو حسن دما مورا و خبر پی لرو بر دے لیلا خمار سرگو وپ ما کڑے اثر دے گردی گم پو کسو کی و پشاڑو پ میرو کی گردی گم پو کسو کی و پشاڑو پ میرو کی کشکول میں دے پغاڑا و خرکوائی قلندر دے رنگر نار و تخل دا سر دے دے ناپ مارو و پ ماتر اثر دے دے ناپ مارو د عشق مدرسه کی داخل شم تلوسه کی د عشق مدرسه کی داخل شم تلوسه کی هر څه شورا نه پاتې اختیار مې د دلبر دی رنځور مې نور بیگم و زخم مې د در سر دی مانزی مشیرا شاعر بکړه مزیرا امان دی وای مشیرا شاعر بکړه مزیرا شاگرد نه بریاله دے وزما پجا نظر دے لیلا مار کو کما کرے اثر دے لیلا